Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبری مجله کې مو زه نوري هرکلی کوم. نن د پنجشنبې ورځ ده، د 1409 هجري لمریز کال د کپ یهود د میاشتې 23مه ده چې د 2019 کال د مارچ له 14مې سره برابره ده. په دې خبري مجله کې به واورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کلني راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت د خرابېدو مسؤل بلل دي. پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاکارتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د امریکا متحدو ایالتونو د بوئنګ 320 ماکس الوتنې ودرولې. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاکارتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر رینتو مارسودی سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان سبقت احمدی ازادي راډیو ته وویل
ایالات متحده هم با اندونیزیا به خاطر از اینکه زمینه سازی بکنه و گفتگوهای مستقیم داده بودم اندونیزیا پیشنهاد
ده. امریکا متحده ایالاتونو هم له اندونیزیا سره د دې لپاره خبري کړې وي چې د افغان سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړي. اندونیزیا په خپل هم وړاندیز کړی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو انکور بشي. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو انکار کړی دی، خو یو شمېر افغان چارواکي هیله مند دي چې دا خبرې به په جاکارتا کې وشي. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس د بلخ په دولتي ادارو کې د وروستیو تبدیلیو په خاطر مرکزي حکومت ته خبرداری ورکړ. آتا محمد نور پرون په مزار شریف کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل موږ د خپلو خلکو د حقونو لپاره د دې کمزوري حکومت چې څه باندې دوی میاشتې وخت پاتې دی دغه تغییر او تبدیل نه منو که حتی بحران رامنځته شي او جګړه وشي. ښاغلي نور زیاته کړه چې د بلخ امنیه قمندان د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره د توافق له مخې ټاکل شوی و او اوس مرکزي حکومت غواړي چې د هغه پر ځای بل څوک وټاکي. په وروستیو کې د بلخ د امنیه قمندان یا عامه روغتیا ریاست، د ښاروالۍ معاونیت او د حیرتان د بندر ریاست ته نوي کسان معرفي شوي دي. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صدراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د ممبئی سمندر غاړې ته د دې مالونو د رسېدو لپاره پرون ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. په دې مراسمو کې چې یو شمېر هندي چارواکو هم برخه اخیستې وه، افغان جنرال قونسل نسیم شریفي وویل چابهار تر دې وروسته یو خیال نه دی، دا لار په حقیقت بدله شوه او افغانستان اوبو ته مستقیمه لار پیدا کړه. دا صادرات 1500 ټنو ته رسېږي چې 130 ټنه خوراکي مواد او 340 ټنه شو کانی تلک دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر کال د چابهار بندر د پرانیستو په مراسمو کې هیله ښکاره کړې وه چې په راتلونکي کال کې به هند ته د افغانستان صادرات دوه برابر شي او 2 میلیارد ډالرو ته به ورسیږي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمن سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو او د ټیسټ لوبو امتیاز ترلاسه کړ. تر هغه وروسته تیر کال د جون په میاشت کې له هند سره د 5 ورځو لومړۍ سیالي وکړه چې دا لوبه بایلو ده. سبنۍ لوبه د افغانستان دوهمه ټیسټ لوبه ده چې ترسره کوي. له ایرلند سره د روانو لوبو په ترڅ کې افغانستان د 6 اوورونو 3 لوبې وکړې چې 3 سره یې وګټلې او یو ورځنۍ لوبې د دواړو لوبډلو ترمنځ 2-2 په وړاندې مساوي شوې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو د بوئنګ 320 ماکس الوتنې ودرولې. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د مارچ په 3مه د ایتوپیا هوایي چلن یوه بوئنګ 320 ماکس الوتکه نسکوره شوه او ټولې سورلۍ وژل شوې. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل د خلکو د خوندیتوب لپاره د اروپایي هیوادونو په څیر د دې الوتکو پر الوتنو بندیز ولګول شو. کاناډا هم پرون د دغو الوتکو الوتنې بندې کړې. نږدې پنځه میاشتې مخکې د اندونیزیا د هوایي شرکت ورته یوه الوتکه غورځېدلې وه. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورت په درې څلوېښت میاشتني حبس محکوم شو. یوې بلې محکمې دی په اووه څلوېښت میاشتني بند محکوم کړی چې په دې ډول به د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر اووه نیم کاله په زندان کې پاتې شي. ښاغلی ترامپ پرون په واشنګټن کې خبرلانو ته وویل
I feel very badly for Paul Manafort and you know he worked for Ronald Reagan.
سید پاول منافورت لپاره خوښینم زه پوهیږم چې د دې رونالد ریګن لپاره پډیر برلې توپ کار کړی او د جان مکن لپاره کار کړی او د باب ډول لپاره او ډیر نور لپاره ډیر کلونه کار کړی او دا باید دا بد وضعیت دی. پاول منافورت په 2014 کال کې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین مشري کوله او دوه ګورجی د یورانیمو د پلورلو په تور ونیول شول. د ګورجستان د امنیتي خدماتو د ادارې څارنوال ساول موتیا ویش ویلی پرون په تبلیسي کې خبرلانو ته وویل د تلاشۍ په ترڅ کې 4.19 ګرامه یورانیم چې د 238 له ډوله دي ترلاسه شو. له تحقیقاتو معلومیږي چې د دوو کسانو غوښتل دا یورانیم په 2.3 میلیونه ډالرو خرڅ کړي. متیا شویلی زیاته کړه چې دا کسان د ګورجستان په جنوب لویدیځ کې د کوبلیتی په ښار کې نیول شوي. د ګورجستان د قانون له مخې د راډیو اکتیف موادو پلورل جرم دی او د دې لپاره تر 10 کالو پورې بند سزا ټاکل شوې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او حکومت او د حکومت وسلوالو مخالفین دواړه د وضعیت د خرابېدو مسؤل بللې دي. په دې راپور کې دغه راز د افغانستان د ګاونډیانو په تېره بیا د ایران د بشري حقونو وضعیت هم ناوړه بلل شوی دی.
Last year the regime killed over 20 people and arrested thousands without due process just for protesting for their rights.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې مشر د شپږ کلنې مهسا عاملینو ته د سخت سزا ورکولو غوښتونکی شو.
د افغانستان حکومت د ماشومانو د حقونو قانون ته ژمن هیواد دی. زه امیدوار یم چې هغه څه په قانون کې وي، قانون په دغه عاملینو باندې تطبیق شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ازادي راډیو د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. د ازادي راډیو سهارنۍ لومړنۍ خبری مجله اوري. پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د نړۍ د هیوادونو د بشري حقونو په اړه خبر کړی دی، په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو، په زندانونو کې د خلکو د شکنجه کولو او د بیان د ازادیو د محدودیتونو په اړه معلومات شریک کړي دي. د 2013 میلادي کال په ترڅ کې دغو او یو شمېر نورو سره اړوونو ته په دې راپور کې اشاره شوې ده. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر میلادي کال هم حکومتي ځواکونو او هم طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ملکیانو بریدونه کړي دي او هدفي وژنې یې کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د دفتر یوناما راپورت هم اشاره شوې ده چې ویلي وو 15% کې ملکیان د حکومت مخالفو وسلوالو له لوري د تیر کال په لومړیو 9 میاشتو کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې طالبانو او داعش بیا د ماشومانو په وسیله ځان وژونکي بریدونه کړي، کم عمره کسان یې خپلو لیکو ته جذب کړي، همداراز حکومت مخالفو وسلوالو خلکو ته ګواښونه کړي، غلاوې یې کړي، خلک یې اختطاف کړي، پر حکومتي مامورینو یې حملې کړي او پر بهرنیانو او روغتیایي کارکوونکو یې بریدونه کړي. په دې کلنی راپور کې د بشري حقونو په برخه کې ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وشلي، خلک یې عمدن پټ ساتلي، د خلکو د پټ ساتلو په برخه کې د حکومت مخالف وسلوالو په ارتباط د طالبانو له لوري په کابل کې د امریکایي پانتون د هغو دوو برمته شویو استادانو قضیې ته اشاره شوې ده چې په 2016 کال کې اختطاف شول او تر اوسه ترې تم دي. د خلکو د شکنجې په ارتباط د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د جون د میاشتې راپور ته اشاره شوې ده چې دې کمیسیون له 421 زندانیانو سره مرکې کړې دي او د دوی 9 تنو دې کمیسیون ته ویلي وو چې له دوی سره زور زیاتی شوی. په قضایي برخه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر کم دی چې له دې امله په ډېرو مواردو کې خلک دودیزې قضا ته مخه کوي. د شزینه قاضیانو د کمبود مسله هم یاده شوې او د افغانستان د ټولو قاضیانو لشمیره چې 2122 تنو ته رسیږي یوازې 244 تنه یې ښځې دي. په راپور کې دې ته هم اشاره شوې ده چې ډېرې ښځې د دود دستور لپاره له اوسنیو محکمو چې نارینه پکې ناستي استفاده نه کوي. په راپور کې د طالبانو، داعش او نورو حکومت مخالف وسلوالو له لوري شکنجو ته هم اشاره شوې ده چې د خلکو سرونه یې خوڅ کړي، سنګسار کړي دي او د مثال لپاره یې د طالبانو له لوري د سرپل په کوهستان ولسوالۍ کې د یوه کس سنګسار ته اشاره کړې او د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش له لوري د یوه 12 کلن د سر غوڅولو ته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د بیان د ازادي په برخه کې پر افغان حکومت دا انتقاد شوی دی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي پاتې دو لپاره پر خبریالانو فشار راوستی دی، خو په کابل کې بیا خبریالان آزاد پاتې شوي دي. خو د کابل د اپریل 1 پیښې ته اشاره کړې ده چې په کې په ششترک سیمه کې په 2 پرلپسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبریالانو فرشتې محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزي په ګډون 9 افغان خبریالانو وشل شول. په دې راپور کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې راپور ته اشاره شوې ده چې لیکي د 2013 په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو، ځورولو، تهدیدولو او نیولو 9 پیښې ثبت شوې دي او د طالبانو او داعش له لوري د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې د وړم کال په پرتله له خبریالانو سره خشونت او یا په سلو کې زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور تیره شپه خپور شو او په دې ارتباط تر اوسه د افغانستان حکومت خپل نظر نه دی څرګند کړی.
و موږ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښنه څرګند کړي او حکومت او د حکومت وسلواله مخالفین دواړه د وضعیت خرابېدو مسؤل بلل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو هم د تېرې دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحث ځانګړی شوی و، په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې تېر 2013 کال د ملکي تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړی کال و او ډېرې قرباني هم افغان ماشومان ورکړې وه.
Last year, the number of children killed in the conflict reached a record high, with over 900 child deaths verified.
تدامي چې ویل چې تیر کال جګړو د افغان ملکیانو پر ژوند ډیر اغیز کړی و. یوازې تیر کال شاوخوا 900 ماشومان د جګړو قربانی شوي دي. د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ترڅ کې د یوې بوږنوونکې پیښې له حاله مو هم خبرو. په ټولنیزو رسنیو شبکو کې د شپږکلنې مهسا د وژنې د تصویرونو له خپرېدو یوه ورځ وروسته د کابل امنیې قمندانۍ پرون د پیښې عاملین خبریالانو ته وښودل. د کابل امنیې قمندانۍ مسؤلینو وویل د پیښې عاملین یې په 24 ساعتونو کې نیولي او دوسیه به یې لویې څارنوالۍ ته ولیږي. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې هم ویل شوي چې ولسمشر په دغې پیښې شنی خودلی و خودلی او اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې قضیه په جیتوګه وڅېړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم دغه پیښه غندلې او پر عدلي او قضایي ارګانونو یې غږ کړی چې د پیښې له عاملینو سره قانوني چلند وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې د شپږکلنې مهسا د وژل شوي جسد تصویرونه خپاره شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی اړوندو ارګانونو ته امر وکړ چې یاد پیښه په جدي توګه تعقیب کړي. خاغلی غنی په دې اړه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د یاد جنایت عاملین به د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کې مجازات شي. بلخوا د چهارشنبه پورز کابل امنیه قماندانۍ د پیښې دوه تنه عاملین په کابل کې د خبریالانو مخې ته ودرول. د کابل امنیه قماندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس محمد سالم الماس وویل کشفي ارګانونه په څلورویشت ساعتونو کې وتوانېدل چې د وژل شوې مهسا مړی د کابل ښار د یولسمې ناحیې په یوې ویالې کې ومومي.
پولیس هیڅ کوتاهي نشان نداده.
د وویل دلته پولیسو بې پروايي نه ده کړې. کله چې مو اطلاع ترلاسه کړه چې یو ماشوم د دیارلسو پنځلسمې سیمې نه تښتول شوی، موږ وتوانېدو چې له څلورویشتو ساعتونو نه په لږ وخت کې سړی تښتونکي ونیسو. دوی په دغه عمل اعتراف هم کړی، خو په خواشنۍ سره چې ماشوم ترې وژل شوی دی. مونگ جسد وموند، لومړی مو عدلي طب او بیا مو کورنۍ ته وسپار. د کابل پولیسو د معلوماتو له مخې د وژل شوې مهسا پلار صراف و. سړی تښتونکو د ده لور د دوشنبه په ماښام تښتولی او د تلیفون له لارې د دې له کورنۍ نه درې لکه ډالر غوښتي او ګواښې کړی چې که پیسې ورته ونه رسېږي ماشومه به ووژني. هڅه مو وکړه د وژل شوې مهسا له کورنۍ نه د دې د تښتول کېدو او وژل کېدو په اړه وپوښتو، خو بریالي نه شو. دغه پیښې د کابل ښاریانو کرکه پارولی او له حکومته غواړي چې عاملین یې ونه بخي. د افغانستان د بشري حقونو د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مشر نجیب الله زدران ببرگزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر یاده پیښه خواشیني وښوده او ویویل کاشکې کشفي ارګانونه توانېدلی وی چې دغه ماشومه له وژل کېدو د مخه وژغوري.
دا د تاسف خبره ده چې ماشوم اختطاف کېږي او بیا اقدامات نه کېږي چې د هغې ژوند وژغورلی شي. د افغانستان حکومت د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هېواد دی. زه امیدوار یم چې هغه څه چې په قانون کې وي قانون په دغه عاملینو باندې تطبیق شي.
د پیښې یو عامل د خبریالانو په مخ کې اعتراف وکړ چې مهسا د درې لکو ډالرو په خاطر تښتولې او وژلې ده. د کابل امنیه قماندان سید محمد روشندل وویل د پیښې د عاملینو دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالۍ ته وسپاري. د افغانستان لوی څارنوالۍ په یوې خبرپاڼه کې له کشفي او امنیتي ارګانونو غوښتي چې د قضیې اړوند دوسیه دې پرته له ځنډه دوی ته وسپاري. لوی څارنوالۍ دا هم ویلي چې دا ډول پیښې ورته د منلو نه دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په لوی ښارونو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي، بلکې د کابل او نورو ښارونو اوسیدونکي د ډیری داسې پیښو شاهدان دي. د کابل امنیه قماندان د دغو پیښو لعامل په کابل کې د نفوسو زیاتوالی او د خلکو وزګارتیا ګڼي او وایي چې پولیسو له بل هر وخت نه هسې تیزې کړې چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي.
د شپږ کلنې مهسا د وژل کېدو د پیښې په باب مو واورېدل. دا مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه پیښې غندلې او په عدلي او قضایي ارګانونو یې غږ کړی چې عاملینو ته د سخته سزا ورکړي. په افغانستان کې د سهار اووه بجې او اتلس دقیقې کېدونکې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ وروستیو خبرو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې په دغو خبرو کې توافق نه دی ترلاسه سوی، خو دوو لوړپوړو امریکایي چارواکو ویلي چې یو اخري توافق ډیر نږدې دی. په مقاله کې راغلي په دې اړه چې د افغانستان له خاورې به د تروریستي حملو لپاره استفاده نه کیږي. د طالبانو ژمنه د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د چارچوب له مهمو ټکو څخه کېدای سي. نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اړه لیکلي چې د سې شنبې په شپه یې واشنګټن ته پرواز وکړ چې له طالبانو سره د پنځم پړاو خبرو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته جزئیات ورکړي. مقالې د ښاغلي خلیلزاد له قول لیکلي چې وایي یو شمېر پرمختګونه یې کړي او د هغو مسایلو چې ډېر پیچلي او ستونزمن دي په اړه د یو بل د درک کولو په خاطر یې مفصلې خبرې وکړي. نیویورک ټایمز د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی له قوله لیکلي چې امریکا د طالبانو له ژمنې رضایت ترلاسه کړی چې وایي د افغانستان خاوره به د هیڅ چا پر وړاندې نه کارول کیږي. بل لور ته طالبانو له امریکا غوښتي چې خپل ځواکونه له افغانستانه په شپږ میاشت کې وباسي، خو امریکا د درو کلونو پر مهال د وتلو ټینګار کړی دی. نیویورک ټایمز دلته لیکلي چې تر پسرلي مخکې چې جګړه زیاتېږي یو واضح توافق ته رسېدل د اندېښنې زیاتې کړي چې داسې نه وي یو بل خونړی کال مخې ته وي. ورځپاڼې شمېرې خپرې کړي چې وایي په افغانستان کې په تیرو اتلسو کلونو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو په ګډون تر یو لک زیات افغانان، 2400 امریکایان او تر زر زیات د نورو هېوادونو وګړي وژل شوي دي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغان ښځو پر وضعیت یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یو څو میاشتې مخکې په فاریاب ولایت طالبانو یو شدت چې د فارمسي محصله وه پر لاره راوګرځوله او ورته یې وویل چې زده کړې پرېږدي، کنې کور ته به یې اور ورته کړي. د مقالې په وینا دی شځه او نورو شځینه محصلینو لبیری د طالبانو دا غشتنه ومنله. مقاله په همدی ولایت کې په ورته وخت کې وی بلی پیښ ته اشاره کوي چې طالبانو یو بل شځه هم پر لار را ګرځولې و او ورته هم دا خبره کړې و. خو دې شځه ورته ویلې و چې که د دوی میرمنې او میندې ناروغې سي شځینه ډاکټر ته به اړتیا وي. سختری دوی دې شځه ته اجازه ورکړې و چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. واشنگتن پوسټ لیکلی دا دوی کیسې ښیي طالبان چې تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ په خپل کنټرول کې لري هغومره ظالمان نه دي لکه په 1990 لسیزه کې چې یې واک درلود او ښځې به یې وهلې او نارینهو ته به یې یو نه بل ډول سزا ورکوله. مقاله د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرو ته اشاره کوي او لیکي چې افغان ښځو په بیلابیلو مواردو کې اندېښنه څرګنده کړې چې که طالبان یو ځل بیا واک ترلاسه کړي دوی به یو ځل بیا د کار او زده کړو اجازه ونه لري. مقاله یادونه کوي چې طالبان ویلي له اسلامي قوانینو سره سم به د ښځو حقونه خوندي وساتي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د دوی دا خبره څه معنا او نه یې هم تر اوسه له افغانانو سره د مذاکراتو خبره منلې ده.
ازادي راډیو اوري. مخکې مو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی خبر شوي کلنی راپور جزئیات واورېدل. په دې راپور کې دغه راز د افغانستان د ګاونډیانو په تېره بیا د ایران د بشري حقونو وضعیت هم ناوړه بلل شوی. له یوې لنډې دمې وروسته
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام وارده بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې څیړو. په تېره بیا په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ د ترسره شوو خبرو او نتیجه دغه خبرې د تېرې سیشن بې پوره پای ته ورسېدې. کومه موافقه ونه شو خو دواړو لورو په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. امریکایي پلاوي وویل چې په دې خبرو کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو او دا چې بیا به د افغانستان له خاورې نورې نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي په دې برخه کې دواړو لورو توافق کړی دی. د قطر د وروستیو خبرو هرکلی هم په کابل کې پرون چارواکو وکړ. د حکومت اجرایه رئیس پرون وویل که چیرې طالبانو دا منلی وي چې د ترهګرۍ څخه به فاصله نیسي او د ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه کوي دا ښه خبر دی. دغه راز مخکې مو په راپور کې هم واورېدل چې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر اندونیزیا ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په باب خبرې کوي. اندونیزیا ویلي دي چې حاضر دی چې دا هیواد د بین الافغاني خبرو کوربتوب وکړي. خو اوس بیا هم راځو په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په باب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 2013 کال راپور چې د نړۍ د هیوادونو د بشري حقونو په اړه دی پرون خپور شو. په دې راپور کې ایران، پاکستان، ترکمنستان او روسیه په کور دننه او ایران او روسیه له کوره بهر له ګڼو جدي بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوي دي. تفصیل احمد شیبراورو.
د راپور لمخې ایران په خپل خاوره کې یو شمېر کسانو ته داسې سزاوي ورکړي دي چې له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. خلک وشلي، له قانوني اصولو پرته نیولي، ترې تم کړي دي او شکنجه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون چې کله دا راپور وړاندې کاوه ایران یې د بیلګې په ډول یاد
کړ.
هیله مې دا وه چې ووایم په دې سژني راپور کې د نړۍ په هیوادو کې د بشري حقونو وضعیت لایب خالي و او ښه سوی دی، خو داسې نه ده. مثلا په ایران کې تیر کال رژیم 40 تنه ووژل. په زرګونو کسان یې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوله پرته له محاکمې ونیول. رسنۍ د مظاهرو د خبر له ورکولو کولو وګرځولې. دا د هغې بې رحمۍ ادامه ده چې د ایران رژیم له څلور لسیزو راهیسې د دې هېواد پر خلکو تحمیل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د افغانستان بل ګاونډی پاکستان هم له بشري حقونو څخه په 2013 کال کې په جدي سرغړونو تورن شوی دی. د راپور له مخې په پاکستان کې په 2013 کال کې خلک له قانوني اصولو پرته وژل شوي، شکنجه شوي، نیول شوي، زنداني شوي دي. همداراز په دې هېواد کې د بیان پر ازادیو محدودیتونه وضع شوي دي چې په دې ترڅ کې مطبوعات او انټرنیټ هم شامل دي. د افغانستان د بل ګاونډي ترکمنستان په برخه کې بیا په راپور کې پر دې انتقاد شوی دی چې په دغه هېواد کې خلک شکنجه شوي، غیر قانوني توقیف شوي، د سیاسي مخالفت له امله زنداني شوي، فساد پکې پراخ دی او نه پکې آزاد او شفاف انتخابات شوي او نه هم ادیانو ته آزادي ورکړل شوې ده. همداراز پر غونډو او لاریونونو بندیزونه لګېدلي دي. په دې کلنی راپور کې د سیمې د هېوادو په ترڅ کې د روسیې په اړه راغلي دي چې د دې هېواد چارواکو یا له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې او یا یې هم برخه پکې اخیستې ده. په راپور کې په روسیه کې له قانونه پرته قتلونه یاد شوي، د خلکو تریتم کېدو ته اشاره شوې، له قانون پرته د خلکو د نیولو خبره شوې او ویل شوي دي چې په روسیه کې د بیان ازادي ځپل شوې ده. له روسیې بهر د سرغړونو په لړ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه یاده شوې ده چې روسیې اعلان کړی ده. د روسیې متحد هیواد بلاروس هم له بشري حقونو څخه پر سرغړونو تورن شوی او په راپور کې راغلی دي چې په دغه هیواد کې خلک شکنجه شوي، په غیر قانوني ډول زنداني شوي او له قانوني چوکاټونو د باندې د خلکو پر شخصي حریم تیری شوی او د بیان پر ازادیو محدودیتونه لګیدلې دي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاکارتا کې د انډونیزیا له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د افغانستان او د آیرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. د امریکا متحدو ایالتونو د بوئنګ 727 ماکس 8 الوتکو الوتنې ودرولې. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین مشر پاول منافورت په 43 میاشتنی حبس محکوم شو.
د ژوند رنگونه
زمانم حشمت الله ده ولد حمید الله ده کندوز ولایت ته خوید ده قابل ته مکرانه کې کډر راوړی ده.
حشمت الله جانه پسوم ټولګي کې
په هم ټولګي کې ما
په درسو کې څنګه حشمت الله جانه پسوم کې څوم نومره
پسوم زه دولسم شوی ما
ولې دولسم شوی وې حشمت جانه
دا غزي د زم کډر راوړل بس لګ مشکلات بس کوم جوړو را جوړو بس مصرف شو نو هغه د خاطر
په درسو کې څوک درسره مرسته کوي
په درسو کې خور او ورور او غړ ورور مې ده خور مې هغه سره مرسته کوي په درسو کې
تخپل څنګه په کور کې خپل مور جان سره یا اندرو سره کار چې کوي کنه کوي
کار کوم سودا پسې اول کار هر کار چې کوي مونږ کوو.
ام سفیان سره څنګه راویا کوي پټولګي کې
کار راویا کوي سلیمو شي زمونږ نه چې غواړي مونږ اوسه مشکل حال او هم دسه مخ مخ ته
جنگ دا چې خو بنه کوي. ام سفیان سره
نه جنگ دا خو مو سپور نه کړی
رخصت هم دې څنګه چیرې کړی دې جمی درس ویلې کوښنه دی ونیول کنه
ریاضی می ونیول
بیا څنګه ساماده د خیراتلن کې کال ته چې د خیر کال راسیږي او د خیر د ډاکټر به شروع کیږي اماده یې کنه
اماده ما خو درسونه متوري ما ریاضی ویلی دا انګلیسی می وته ویلی دا او دا ساينس او کیمیا او فزیک دا متخه دا کړی دي او پښتو د دې دا خو زمونږ خپل وطن کې دا زیاته منګو
دا غازنی ماشومان ډیر بی گفتی کوي ډیر ورته وای چې کار کار مکه وغه کار کوي شوخی کوي ته خو داس بی گفتی اس شوخی په کور کې نه کوي د پټولګي کې په کور کې شمور در نه خفه شي خويندرو در نه په تکلیف شي یعنی هم سایګان در نه په تکلیف شي داس کار نه خونه کوي
دا څنګه خو خلک شوخی کوي بیرون
کوم شوخی دی راکې
شوخی کو جی منډه او لکه چې دا شین کو نور ډیر شوخینه کو
کوم لو به بیرون کې
مونږه کرکټ ډیر خوخی کرکټ کو والیبال
څه وی لري خپل امزول ته
وا خپل امزول ته دا پیغام د جی درس وی او خپل مکتبون ته لاړ څوک پازیت نه کی مور پلار خبره ومني او په خلکو د ازیت نه کی خلک به وجدا څنګه به تر بده وک تر به ول خلک به دا سونه بازار بیا لګ دی ته وګورې څه درس وی سونه لایق د مکتب کې سونه لایق دی خو کارونه وکي
دې ته معنی کوم راکا
داو د ژوند رنگونه له یو ماشوم سره خبرې شوې و امر چې دا ماشوم وایي چې په ټولګي کې دولسم نمره دی. د سړو سیمو د خونځو پیلې دوته هم یوازې څو ورځې پاتې دي. په دې هیله چې په تیرو درې میاشتو کې چې ژمی و د خونځو د پیل لپاره مو آمادګي نیولې وي. فرشتنګه زما همکاره سړیو ته راغلې. فرشته جان، دې ماشوم ویلې چې شوخي کوله، تاسو هم شوخي ګمانم ډېره کوله.
السلام نوري صاحب، خسته نباشین، صبحتان بخیر. خب شوخی بخشی از طفولیت است، حتما همه ما کردیم. تشکر از اینکه برنامه خوب را به پیش بردین و سلام به شما.